څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې پروګرام خپرېږي چې نوریاس نوری په دې خپرونه کې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې تروریستان په نښه کړي. آصف دورانی له پښتو یو ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس کولای شي هلته تروریستانو پر پټنځایونو حملې وکړي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل شوي دي چې تېره اونۍ تښتول شوي وو. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تښتول شوي وو او په بدل کې یې له کورنۍ څخه 3 میلیون افغانۍ غوښتل شوي وي. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي. سیمه ییزې سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان په بېرحمۍ سره وژلي او وروسته یې په یوه څاه کې غورځولي وو. د پیرو چارواکي وایي درویشتنه افغانان پرون د برازیل پولې ته نږدې د قاچاقبرانو له منګولو ژغورلي. د جنوبي امریکا د دې هیواد لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وي څو اکوادور ته یې ورسوي، خو هغوی دا کورنۍ غولولي او د پیسو له اخیستو وروسته یې د برازیل پولې ته نږدې په داسې یو کور کې اچولي وو چې خوړو ته یې لاسرسی نه درلود. ویل کېږي په ژغورل شویو افغانانو کې څلور ماشومان هم شامل دي چې یو یې د دوو میاشتو دی. د پیرو چارواکو دا نه دي ویلي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وي. د یوې لومړنۍ خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وژل شوي. دا احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبنګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده. په دې ارزونه کې د روسیې له دولتي ارقامو کار اخیستل شوی. دا ارزونه داسې مهال خپرېږي چې د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې کیف او مسکو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول. او د چین په جنوب ختیځ کې یو کس په لیانجیانګ ښار کې په یو وړکتون کې شپږ کسان په چړو وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 25 کلن برید کوونکی نن تر برید وروسته ونیول شو. په قربانیانو کې یو د وړکتون ښوونکی، دوه ماشومان او درې تنه د نورو ماشومانو والدین ښودل شوي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 25 دقیقې بحث ته موزه نوریاس نوری هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش پر دې څرګندونې خبرې کوو چې وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په درې میاشتنی راپور کې کړې دي. په دغه راپور کې چې د جون په 10مه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغه پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړي او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول دی د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي،
تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په امریکا کې ورته څرګندونې کړې وي او دې ترڅنګ چې ویلي و د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي که هغه همداسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د بحث مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش دغه څرګندونې او له هغه مخکې دا ډول نور څرګندونې ډېرې شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغه غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر کنفرانسونه ډېر لوی غونډې حتی د ملګرو ملتونو تقریبا څو ورځې مخکې په بشري حقونو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک د هغې سره په مجموع کې مخامخ دي او بې میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل دغه مدني حقونه د سیاسي حقونه ټولنیز حقونه او فرهنګي حقونه چې هغه په لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې تر څنګ حتی د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلی، د سالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محروم کړلی، د دوی د واده په حق کې دی بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کل ښځې او پیغلې چې په څه شرایطو باندې دوی ودونه وکړي او ډېر هغه دوی وضه کوي. یو خو د دغه محدودیتونو وضه دی میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولې دي، ګراوګان کړي دي د خپلو غوښتنو د او اهدافو ته د موخو ته د رسېدو په خاطر. دوم قدم کې دا چې کومه اجنډا او کوم پلان چې دوی لري د هغه پلان د مخې باید دوی دغه کارونه وکړي. او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناستې چې ترسره شولې یا کنفرانسونه موږ ولیدل دا ټول د راپورونو په حد کې، مثلا د وړاندیزونو په حد کې، د مطرح کېدو په حد کې، او بعض تحریمونه هم وځه په دې باندې چې بهرني سفرونه په دې بند شو، د دې رسمیت پیژندنه دغه د دې دا راز کړنو ځکه دې کومې ژمنې چې ترسره کړې وي په هغه ژمنو باندې دې او نتری د اغاژمنو عملی کېدو لپاره د اقدامات ترسره نکړه چې یو د اغاژمنو نه د بشري حقوقو د تحقق او تامین موضوع او د میرمنو د حقوقو د تامین موضوع په درڅنګ د تروریزم د خاتمولو موضوع چې د یو په دغه ټول مسایلو کې د سوال لاندې راغله سره د افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی. د کوم اقتصادي پالیسی نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو لپاره فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو په اړه دي نه د اقدامات په اړه کې. او تیر اجلاس کې هم دغه تم او توقع چې دغه بعض کسان چې دغه د بشري حقوقو په سرغړونه باندې تورن دي دوی باید هغه ځانګړي محکمې ته یا آی سی سی ته معرفي شي او یا د مخبله د ملګرو ملتونو د خوانه او یا د هغې د سرنوالي د خوانه او دغه قضایا د غور لاندې دغه اوسنی وضعیت دغه جنسیتي توپیر او تبعیض هم دا په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شوله د حاکمې ډلې د خوا تصمیم نیول کېږي او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپل حقونو نه محرومي، خو موږ ولیدل چې عملی اقدامات نه ترسره کیږي او دا عملی اقدامات ته یو تغییر او تعول لپاره ضرورت شته. د دې ډیالوګ مثلا مطرح ده، ټول شمول حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شمول حکومت کې د خلکو وختونه مطرح دي، هغه ته موقعي وځ به ورسته کې.
بله ورسته به نظر سره ځم ورسته به خبرې پیوکو. اتمر صاحب تاسو ته درځو، یوناما په دغه راپور کې، البته د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. ولې تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ده ورکړې؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلامونه. استاذ ایمیل با اوریدونکو ته سلامونه هم لیکلی. زما باور داسې دی چې لکه چې وویل شو، غوڅ دریز نه ملګري ملتونه لري نه یوناما لري. دوی یو حالت په افغانستان کښې راوړی چې د دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي، هم دوی خپله د دې دپاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغسې اعلامي ورکوي. در حاله چې دغه راپور ما مکمل لوستی، په دغه راپور کې ډېر مهم ټکي داسې دي چې یعنی شاکنګ دی بیخي، چې که سړی ته وګوري حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي، بیا ملګري ملتونه، نړیوال زبرځواکونه ولې داسې چپ او غلی پاتې دي په دغه برخه کې؟ حتی د تعزیراتو په برخه کې، کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلاني کس د دغه تعزیراتو سره فلاني ځای ته سفر وکړ.
اتمر صاحب، یعنی تاسو د دې پلوي وایئ چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړي دي هغه کافي نه دي؟
طالبان د دغه حالت نه په خپله ګټه استفاده کوي. طالبان هغسې یو متل دی، وایي به مرګ بېږي چې به تو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي دغه کش یا دغه تنشن په اصطلاح وساتي، او په نتیجه کې په آخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنې ته ورسېږي، نو بیا دغه کش یا دغه تنشن به دوی ورو ورو یا تر یو اندازې پورې خوشې کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی، او دا په کراتو دوی دا خبره کړې چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه په خپل تصامیمو کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیمو کې نه وای کړی. یعنی دا خبره داسې ښیي چې دوی هېڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي یا د اقل تمکین نه کړي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پر مخ ځي، دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي، دغه تعزیرات کېدی شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي، او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نه شي. لیکن کله چې موږ ګورو خپله د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کښېني، بدون د دې نه هغه فورمولټي خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کوي، هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله دی. په دغه مسله باندې دواړو خوا بیا یو بیانیه ورکوي چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواري څرګنده کړه. داسې په دې شي باندې نه کېږي او د چا خبره
بله
چې موږ که دغه پالیسي خپل کړو بیا موږ هدف ته نه رسېږو. دلته اول خو دغه د سیمې هېوادونه، دغه زبرځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نو استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي، د سیمې هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي. دوی ټول په یو صفحه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنی زما د افغانستان دی چې واقعا د سیمې هیوادونه امریکا، روسیا او همدغسې ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي، او هغسې یو نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراعات کړي، نړیوال نورمونو ته احترام وکړي، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي. نو بیا دوی باید په یوه صفحه کې په یو پالیسي کې مخته ولاړ شي.
بلې بلې اتمر صاحب، د تاسو له څرګندونو که څه هم معلومیږي چې نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریځ شیخ خپل کړی، هغه دا ده چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریځ له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
رسمیت پیژندلو مسله ده چې کراتو دوی مطرح کړی. دوهمه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه دا ده چې د هغې د ټول لیست نه ویستل شي، او یو نوه مشوره د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دوی حاصل کړي. دریمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډلې په نوم ټولو خلکو پېژندلې. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسېږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لار او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم
آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی هغه د پخوانی اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو واضح کړه دی چې دا هماغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې دوی په د مرکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولې چې د دوی په کړنو کې د دوی په دریځ کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقونو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخوانی هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی و هغه دی محروم کړ چې تقاعد آرام کله چې دی په
اغلی حمیدی وس خبر داد خبر داد چې
خپل د تصورات
وس خبر داد
چې لري کوم برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوی دی، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې شي، به د مذهب خبره مطرح کوي، په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې شي، د خلکو د دریزونو سره، د نړیوالو سره، د اسلامي ودون سره مخامخ شي، به د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کوي. دوی دا ټول خبرې د کړنو سره او د واقعیتونو سره خپل په سلو کې په مغایرت کې دي.
اغلی حمیدی، د دواړو لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
ځکه د دوی دریځ ته چې ګوري او د دوی تیر ته چې ګوري، لکه تیر 15 کاله دوره چې دوی تیر اخله، هیڅ نوه تفاهم ته هم دوی ونه رسېدل، خپل اهداف او خپلې موخې تطبیق کړلې او خپل د موخو د رسېدو لپاره یې کار وکړو. او بل طالب هم داسې نه دی چې طالب خود جوش حرکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجنډا د مخې، د یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی به، او دغه په اساس او بل دین پای او اساس لري، پښتوانه لري. همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کومه مرسته ترسره کیږي، دا غینه د طالبانو کاري استفاده کوي، د نورو یوادونو استخباراتي کاري د دوی سره د پردی تر شا اړیکې.
اغلی حمیدی، اغلی حمیدی، استاسو سرګندوی بخنه غواړم، استاسو خبره قطع کوم، یو لازم بخنه غواړم. اغلی حمیدی، استاسو خبره آیا استاسو هغه پخوانی 15 کلنی واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډلې د څل لپاره وټو کېدل او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټکه کې خود ټولې جګړه مارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حده پورې امن لارې ته سیخ کاو که هدف مو د شلو کلونو وسله والو
بل د دې ترمنځ یو وحدانیت موجود خو متاسفانه اوس د خپل منځي وحدت او وحدانیت هم دین لري خپل منځي د دې سرګندونه داخلي خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات په مخالفت کې
تاسو د یو اجنډا برخه و بلل چې طالبان د یو اجنډا دي ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی 15 کاله هم په دې کې برکې نشي او لا اوس شل کاله چې دوی د نړیوال ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسله واله مبارزه وکړه په هر صورت اتمر صاحب راځو هم دې خبرې ته چې
دغه ده چې دغه کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زورواکي ته جنګ سالار نو څه دوی ته د دې کړنو څخه تقریبا د پایته کې او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبرې وکړو سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغلی حمیدی مننه د طالبانو حاکمیت دغه څه باندې یو میاشت وروسته دوه کاله پوره کیږي ورځ تر بلې د حاکمیت په غځېدو سره دغه پر ښځو او نجونو محدودیتونه لا زیاتېږي تېره اونۍ د ښځو په سینګارخونو باندې هم بندیز ولګېد البته د اسد میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی دی چې باید خپل سینګارخونې وتړي او که نه له هغه نه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري فکر نه کوئ چې طالبان په دې پوه دي چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیواله ټولنه کې دوی لا منځوي کوي
دوی په دې باندې پیږي زما مخکې هر ځم همدغه چې دوی پیږي لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا په رسمیت وپېژني دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي د دوی پالیسي همدغه ده یعنې دوی داسې نه ده تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیرالمؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي یعنې دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي بله خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنې په اساس د یو برنامې راغلي دي او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي نو دا یوازې د خپله د طالب فکر هم نه دی یوازې دا مسله د دې هم نه ده چې طالب بشري حقوق مراد کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګورئ او د دې غښتلي کېدل وګورئ او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګورئ دا ډېر یو لوی برنامه دی او د ټي ټي پي راوستل په افغانستان کې بیا د دې پلانول په شمال د افغانستان کې دا یعنی
مننه اتمر صاحب بله اتمر صاحب مننه په تېرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډېرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده مختلفو سیاسیونو مختلفو چارواکو بېلابېل نظرونه څرګندول په هر صورت اغلی حمیدی مخکې اتمر صاحب خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولس ته دا قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي یا هغه دریز چې نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولی دی د همدغه دریز له امله په افغانستان کې دغه ستونزې که اقتصادي برخه کې دي ټولنیزه برخه کې دي یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دي زیږولې دي فکر کوي چې ولس د طالبانو دغه ادعاوې
ولسته د قناعت ول دی پته ربیا د جنو او خزو د کار او زدکړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبان او حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولې دي آیا دا د ولست خوښتنه هم ده؟
بیان آزادی سبب آگاہ پیدا کی دا اوس دا فیلی رسنه شل کاله مخکې دغه وضعیت نو چې نن یو ځکه یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک هغه باندې اگشي نو ولس هغه په خانه ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نشي اته د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحله ته رسیدلی ولس او دولت کله هغه پیږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی هغه ټولنیز صفو ته لاسرسی لري هغه مطالعه لري نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دوی مشروعیت هم په دې کې نه نړیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او دوی د ولس مشروعیت نه حاصل کړی ځکه ولس د دولت یو برخه ده یو ځکه چې ولس نه هلته دولت ایجادیږي نه کله چې د ولس مشروعیت نه حاصل شاید د ولس لکه وخم چې د دوی په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار ځکه همیشه هغه ډلې چې خپل بقا د زور او جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپل بقا غواړي ولس خو هم د دوی په وړاندې قد علم کړی دی خپل څرګندونې لري د لیکونو په اساس باندې د غږ پورته کولو په اساس د میډیا د لارې نو دا لوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي ولس ژوند تامین نه وي ولس د دوی څه مشروعیت ورکړي او د دوی خبرې به څنګه ومني او یا د دوی په خبرو به نور ولس دي نو ولس مخکینی ولس نه دی ولس هغه ولس دی په ولس دی
مننه آقای حمیدی اتمر صاحب د طالبانو چارواکي من جمله د طالبانو د حکومت بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړل شوې تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنې چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي د ښځو د نجونو د زده کړې او کار آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کیدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی د دغه وضع نه داسې فکر دوی ته پیدا کیږي چې ګوره دا تبلیغات دي. دا واقعیتونه دي. تاسو وګورئ کله چې تاسې د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محروم ساتئ، کله چې اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومی کوئ، کله اوس ګورئ دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته په دغه برخه کې رسیدلی بل هیڅ چا ته نه دی رسیدلی. ګورئ تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي او دا په دې معنا دی چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي، هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي، خپل تعبیرونه د دین نه، د اسلام نه، د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني. په حقیقت کې یو نو امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنگ په خلکو باندې مني چې دا نه په اسلام کې جایز ده، نه په مدنیت کې جایز ده، نه په اوسني عصر کې جایز ده.
مننه آغلی حمیدی. لاند فقط یو دقیقه وخت لرو کراته وای چې څه باندې یو میاشت وروسته 15 اگست د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. آیا داسې کومې نښې نښانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي، یعنی واکمنۍ دوه کلنه کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غورشوي درې څخه په شاشي
البته ځکه ورځ تر بلې دوی دریځونه سخت کړل، ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړل. موږ ګورو چې اته تاسو مخکې ټینګار خونو ته اشاره وکړه، نظافت چې جز د ایمان دی، دی هغه غزي کې چې میرمنې مثلا نارینه یو ځای ته دي، خو میرمنې همدغه ټینګار خونې وي چې دوی به خپل د نظافت د تامین لپاره هلته وتلل، دوی هغه بند کړه په خلکو باندې. نور څه د ګرځېدو راګرځېدو هغه په خلکو،
هغه حمیدې وخت نه لرو ډېر څو ثانیې،
دوی به نور څه وکړي. خو زه فکر نه کوم، زه په دې باور نه یم،
مننه کور ودان د بشری حقونو فعال صبرینا حمیدی.